السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت ده. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوقیه یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي، تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوی چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډ مهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې محدودیږي نه، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان ولایت د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې، یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 1.3 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 43 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنجخوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو لوی علت دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. ملګری ملتونه وایي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیلو حکومت د فلسطینی وګړو اړتیاوې باید د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کړي. د اسرائیلو پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې یو ان روا پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په وینا، سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي دي چې یو ان روا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندویه اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیلو نوی قانون به په غزه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. او د امریکا مرستیال ولسمشري او د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس پر خپل سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تور لګولی چې بې ثباته دی او د غچ اخیستو عادت لري. میرمن هاریس دا څرګندونې پرون سپینې ماڼۍ ته نږدې په یو پراخه غونډه کې وکړې. هغې ژمنه وکړه چې د ټولو امریکایانو ولسمشره به وي، خو خپل سیال یې تورن کړ چې د بې کنټروله قدرت په لټه کې دی. د دې غونډې تنظیمونکو وویل شاوخوا 15,000 کسان هلته راټول شوي وو، که څه هم دا شمیرې د پولیسو او خپلواکو څارونکو لخوا نه دي تایید شوي. خو د راپورونو له مخې د هاریس ځینو پلویانو په هغه پارک کې چې ترامپ 4 کاله مخکې وینا کړې وه 9 ساعته انتظار وکړ څو د هاریس وینا واوري. په همدې پارک کې د 2020 کال د جنوري په 6مه ښاغلي ترامپ خپلو پلویانو ته مخکې له دې چې هغوی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي وینا کړې وه. پخوانی ولسمشر او پلویان یې دا برید کم اهمیته موضوع بولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغیزمنتوب په اړه یو لړ اندېښنې راپورته شوي، ځکه دا واکسین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هممهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په یو شمېر سیمو کې د سختریزو له تاوتریخوالي سره مخ شوی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کیږي، خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پخوانیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې عملي کیږي چې د واکسینو د کمپاین یو شمېر فعالانو او یو شمېر کورنیو د اغیزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وای، ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جوماتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډیر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوی په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې او ویویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینو د تطبیق کور په واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده، او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحیح مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قویتوب دی. متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتوب د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډېر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قویتوب په خپله د پولیو ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډیری مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغیزمنوي، ځکه د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډېر تګ راتګ کوي چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوي هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پورې تړلی دی چې څومره ماشومان هلته واکسین کړی شي، څومره ډیرو ماشومانو هلته لاسرسی وسي. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرې چې دا وایرس شتون لري یا وایرس د خپرېدو په حال کې دی نورم خپرېږي، نو هلته 95% نه لوړ ماشومان باید په دې کمپاین په هره دوره کې واکسین شي.
که په افغانستان کې ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغي د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي، پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عملي کیږي خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبه د ناپیژندو وسلوالو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین 2 ساعتونو کې وژل شول. د راپورونو له مخې دغه برید په بدن سیمه کې شوی چې له امله په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسلوالو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړې چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مند چې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې بچي تر جمعې پورې دوام کوي په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې شمیر 30 ته او په پاکستان کې شمیر 140 ته رسیدلی دی. د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاجه ناروغي ده، مخنیوی یې یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسایلې ته. متحد ایالتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د وروستي برید په اړه دی چې له نوي زیات فلسطینیان په کې ووژل شول یا تریتم دی وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې د دې برید په اړه د څرګندونو پر مهال د وژل شویو فلسطینیانو دقیق شمیر ونه ښود، خو دا یې یوه ویرونکې پیښه وبلله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه‌شنبه وویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه برید په اړه چې نوموړي یو ویرونکی برید وباله وضاحت ورکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې د هستوګنې پر یوې ودانۍ شوی، لږ تر لږه 93 فلسطینیان وژل شوي یا تریتم دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه برید کې چې د سه‌شنبه په ورځ په بیت لحیه ښارګوټي کې شوی په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې حماس یو تروریستي سازمان نومولی دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه ولی یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چې واشنگټن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولې تر څو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کیدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اوربند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل د یوه لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بیرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکیل پاتې شي. د رویترز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی او په هغه کې ترې غوښتي وو چې تر 30 ورځو پورې د په غزې ترانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې واشنگټن د اسرائیل د دوشنبه د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سهار 8 بجې او 15 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو ازادي ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولر تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سې زمې پر رسیدو ده د ټول افغانستان خلک خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حال دا چې سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا وریم ډیر کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لمړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غواړو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجل کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشرین اورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم تر به شو خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان ازادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو حق ولکه ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
السلام علیکم، زن سلال زابل ولایت شاجی ولسوالی میاړي کډر سرنی ولې د واتس اپ لارې پیغام می دار زدا کم تلاشی په کابل کې وس روان دي، دا پر خلکو کې بد تاثیر به ول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ لچارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نور لوی ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یو نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختۍ او نابرابرۍ او
شاهسوار سنگروال په لسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی، یو په پاڼې نه اوښتل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونه کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه ویل درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه آرامه ته او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینا کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د صلح ودونو او څلور سره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړي غرفو کې ننداري ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب لسترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانستل کیږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1920 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک ننداري ته ورسي. بل لورته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستوي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي. که سم افغانستان د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري یا سار کړي ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندرتون د سار د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبی اسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې، د جنوبی اسیا د سار کې وادو په غونډو او نندرتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو لس کال مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پانتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېر تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پورې آزادي راډیو ته وویل:
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوې دي. دا قدرت الله کریمی پونم د دغه شار یو کتاب پلورون کې اساس جوړو ته وې.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم څه وې دي، شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم څه وې دي. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي، باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داز روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. دا
څنګه کېدای شي چې د کتابونو سړ بازارونه بیرته سم تاود شي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړي ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېو بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکې حالت لري، او په دې لړ کې هیله بخونکې حالت په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لوی ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تبه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمي کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعه کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت الله هم نه شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې د دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي، که دولت له خوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولای شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایتو کې او علاوه په ولایتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شي وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي رامنځته نه دی راغلی، چې دغه د تاسف وړ ده او هیله ده چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبل خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو د کتاب د آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوستی کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسش کال مو ساجر اډیو مچلې ته ویلی و چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول شپلورل شوي دي، نو وس څنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپی باندې کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا ومومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت ده، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسی او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغه برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده. خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا ولاتزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینځي په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. کومونږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، د تل د رښتینی ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري،
او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څیړونکی او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یوه مخکینی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږیدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلا کله مخې چې بیا راټولې کړې، نو د هغو مې اندازه بیا ولګوله چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي، همدغسې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي، یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزند په بیلابیلو څپرکو باندې مې کار وکړ. بیا دغه ټولې نسخې مې راټولې کړلې، دا مې هر یوه اړوله، بیا هر یو مخ مې لیده چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ده به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته ملاړم، دا کتابتون ته ملاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجود وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیک دودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې له لوستلو نه عاجز وم.
خو هغه نقطه چې فرضاً ما په پېښور په پاتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې، لږې هغه کتابی بڑا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ یہ مخو نظر میں چھو تزدسر توپیر بدی نور سرا پدا گا تڑاو باندے لری
پو دغو لسکون نسخو کے چھے تاسو موندلی دی پو دغو کی کدنا سر برخ تراشم ستاسو پو باور مهم اثر پکی کم یو
دیر مهم چماتا دیر معلوم اسو پخبلا دی یا خون درویزا او دارا تا دیر پزر پوری و فرزن ام داغ دول دی بابو جان کتاب تی قلمی نخصا و دارا تا او دی فواید و شریعت دا امرا تا مهم و او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کر تی تاستا معلوم دای چی پی خور پانتونم چاپ کرده او دن تا چی ما ولیده او ما سره هغه برنامه ستا چاپ شوی برنامه وا د قلمی نقصان وا نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوی ټکی و خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما یې
سپارم دلته او بخښه سنگروال صاحب تاسو د بابو جان لیکن کتاب ته اشاره وکړی یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی آیا له پخوانیو سره تاسو پرتل کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوی شان شته یا د بابو جان
یو څه پرتل کړی آلته په دې اخوند درویزه کې خپل د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کوم زیاته ونی کړی دی دغه زیاته ونی شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکاره شوی او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه په کې ګورم شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما په کې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل و خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی و ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي دې کې مې یو څه توپیر شته ده خپله دې نقصو په دغه یو نقصه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسفانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نقصو کې هم توپیر
او لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخ کې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نه لوستل کېده خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي څنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم څه تاسو سره لسکړي دي که څه هم تاسو مخ کې عمومي اشاره ورته وکړه چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه و خلکو نه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دې څنګه حل کړې ده دا ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوی پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت پیوند کړي دي چې هیڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغه کې د نراغونو کې هغه دې تبزکری یعنی سینه هغه لیکنه هغه کې جنې ورکی جنې چې نو دا شیخ کای او زه پکې کوم دا کار دې دې پر سمید چې یو بشپړ نقطه فرزندې پیدا کړي چې په هغه چینجی نه دا خورلې هغه روغ رمټ ده دې غل مخې کمې نخسی یا نور نور دیسپلی لمخی سی که میوی چی گو که دستونز موجود دوا دیهنی روگی نخسی لمخی داغا نوری پیوان کری خو پدیر مهارت او پدیر اکادومی که مسلکی شکل
باشد دلتا سنگروال سب داغا پیواند اشاره ارتا شویده پدو نسخو که چی داغا پیواند که چم راست کرده دل انگلیسان سر
هو ولا دغه پیوان کې پخپل هم دغه اچھا چې هر نقصان ټول کړی دا خو بلا بلو کسان را ټولې پیری دي یو انګریز نه دی را ټولې پیری یعنی ډیرو کسان را ټولې پیری دي او هغه هغه دغه اشاره کړی دا بلې اکثر وکړي یعنی نه ګونه چې
یعنی چې افغانان هم پکښته
نه افغانان دې هم پکې نشته
نه مې دې له خاطر او بخښه دې له خاطر مې خبره کوله چې کله چې څوک لوي شپې سره آشنا نه وي نو پیوان دولې بیا سخت کار دی
خو ما تاسو ویني ما ویني کوم چې دی روغه پیدا کړی دا هغه روغه نقصینه دی استفاده کړی نه روغه نقصه کې دغه غلمه چې پیوان کړی دا او ځینې د تاسو خبره بیا هغه چې چینجه خوړلې دي او دی یا کوم روغه ورته څه شی نه پیدا کړی نو هغه مغه چې پاتې ده فز زه تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزند تیت او بی ربط او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کوم چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم دي سوجې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه د تویلې سم دین دی مخزن درته ویلی سم همدغه سې نورو کې هم دا کار شوی دی
سنگرول سپ د شیر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه مو فرزن هغه نه دی وصل کړي رحمان بابا هغه دا نسخه یا بیا د خوشحال خان نسخه چې هم فرزن په دغو کې ستاده شیرونه تقریبا هغه شیرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډیر غټ توفیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په انګدود کې توفیر لیدل کېږي چې هغه انګدود چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړی دی یا لهجه معیاري کړی دی خود دلته هغه معیار نه دی بلکې هغه اصطلاحات چې دی خوشحال خان په وخت کې او یا دی رحمان بابا په وخت کې او یا دی نورو کلاسیکو یا دی منځنی ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړی امام مخه هغه دی هغه کې دی هغه خپل اصلي اندې لیکنې باندې مغه چې موجوده ده یو ځل دغه توکیر باندې زپوسم
لیکن فکر نکوي او بخښه فکر نکوي چې کډېغه وخت اصلي لهجه او اصلي څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم ده یعنی ارزش
شي زه دې مبا تاسو دې خبرې په پخلای کوم بالکل زما ولی من خپل لهجه ته دا راوړم باید نو مې راوړلې نه پیږم چې دا کار ولې سوې ده ځکه دا خو څوک نشي ویلای چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خصوص نشي ویلای چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زو ته خبرې کوم دا به ما ته مهم وي ولی هغه چا چې هغه څوک چې په بل لهجه خبرې کوي هغه لهجه وو ته مهمه ده
سنگرول صاحب دغه نسخه چې تاسو راټول کړې دا خو ډیر کار هم غواړي څه فکر کوئ په بریټش لایبرری کې به نوري پښتو نسخه هم وي
بالکل بهرنی وی زکه باندې چې ما غا کتلاک ته مراجعه وکولم کتلاک څه شه ده کتلاک فهرست دی دی ټول نو لیگ دی دی هغه دی نقصو ما اول هغه ته مراجعه وکولم ما غا په دې کې اسلام لري کې دومره مسلکی کسان شيږي چې ته یې وکول چې دومره معلومات لري چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پیلیکلی شي دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله د ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا ارشیف نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته او ته ځینې نسخو پسې دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راټولې کړې. یعنی دومره مینه ناک خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټولې همدغه پښتو قلمي نسخې وي. یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د جنید شریف د منصرت د سشکل د شعر مهمه جایزه ګټلې ده. د سشکل د جنید شریف د منصرت د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل. دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې و لوستي او لاسادي رړي مجلې سره شریک کړی دی.
ژوندین لویږي دلته خو ګنگا ته څوک درم ترې ژوندین لویږي دلته خو ګنگا ته څوک خان مومن خان خړ وطن ته به تا پات څوک مخړې را پیدا په پردی زړه کې د خوخی تما مدره وې خدای د جنت تورونو شاته څوک و چې شونډې ګرځې شوي او بد بیلتانه اوخ کې پام بیا یوسف مخې خلک مغور زوی ساته څوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپاله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپاله نیمای پاته واړه ویل درد ډکه سترګې بوس چاته څوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زوره وروي قیس نلیږي بیدیا ته څوک غټه می پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانه نه بګوري نور د چا د حسکه غاړي خواته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له وسنا رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له وسنا ناڅ خو له درد د بایلل لالي وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصرت د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړې مجلې لاله وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوه. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا په ټول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوغم را درد خو باید وی په محبت کې زموک دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې په اړه څه اورېدلي؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایی شي، ځکه هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پورې تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې په اړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلل تو پپالنگ پتی تا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو نظره دا شونی نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، مالکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
گل دے اس تازہ بھی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینا یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوڑے گی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپل منځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سی.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.
در
در کما پوها